السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماځیګر ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منوشه تاسو قربایم نه کې هلو پرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیولو او په زور له پاکستان وستلو خلاف یو وار بیا احتجاج شوه. افغان تاجران وای په کراچۍ کې د ایسارو شو کنټینرونو د لیګ چارې بازار پیل شي او ملګرو ملتونو ویلي د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 201 نوي ناروغان وروسته له هغې پاتې دي چې اسرایلي پوځیانو نور له سیمې وستلي دي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او په زوره له ملک د ایستل کېدو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوه. د نومبر په 13 شوې د دې احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې غړې کمیټې کړې و چې د سیاسي ګوندونو غړو وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه واخیسته. دوی د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو له نیولو او ایستلو د لاس واخلي. د احتجاج یو برخوال ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته ویل
دنیا هر ملک کې سکمزه کې غیر قانوني خلک اوسي هغه دې پر تصدابطه وي یا خو هغه ملکونو خلک هغه ته شریعت ورکي یا سکمزه هغه دې پر د وکیل فیسیلیټي ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی هغه خلک کې سکم 40 سال نه اوسي هغه خلک کې د کګرو افغانستان طرف ته نه دې هغه حقوق شته نه دې هغه تپوس ولا سوک شته.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له اولې نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد نگران وفاقي حکومت وایي په پاکستان کې داسې هیڅوک بهرنیان نه پرېږدي چې دلته د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر شرط پر ضد پر لاتنن پشپګم ورځ دوام لري. احتجاج کوونکي وایي ځینې نورې ستونزې هم لري په کار د حکومت یې ورته حل کړي. د پرلات یو مشر ملک بوبری وزیر د نومبر په 13 مشال لري تو ویل دوی فیصله کړې ده چې پاسپورت او ویزه به نه مني. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کندي د نومبر په 13 مشال لري تو ویلي چې د دې سیمې نورې ستونزې هواروي خو د پاسپورت او ویزې شرط پاکستان د کورنیو چارو وزارت لګولې او دوی به یې عملی کوي. په یعنی حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لزګونه غړو او پلویانو په چمن کې د احتجاجي پرلت په ملاتړ له هغه خارا تر کوټې پورې لاریون ته په درېمه ورځ هم دوام ورکړی. د لاریون ګډونوال نن کوټې ضلع ته ورسېدل او په سړک یې د کوټې خار په لور تګ ته دوام ورکړی. وایي چې هلته به احتجاجي پرلت پیلوي. لاریونوال د چمن په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط په خلاف دي او له پاکستانه د بیا اسناده افغان کډوالو ایستل غندي او همدارز غوښتنه کوي چې حکومت د پارلیمان د پخوانی غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ اته مشران غړي او فعالان خوشی کړي. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر له 20مې راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو تاجرانو او لغړیانو یا پنډیانو اتحادیه لخوا پرلت الله هم جاری ده. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړې خونی یو مشروعي د یوې تګلارې له مکمل کېدو وروسته بعد د پاکستان له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو خواوشا درې نیم زره ایسار کړل شو کنټینرونو د لیګ د بهیر پیلېږي. خانجان له کوزید نومبر په 13 نه وخت مشال لريو تو ویل ممکنه ده چې دا کار څو ورځې وخت واخلي. خونو موړي تر دې مخکې د نومبر په 14 مشال لريو تو ویلي چې د دې کنټینرونو د لیګ د بهیر بعد د نومبر په 18 پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کراچۍ په بندر کې خواوشا ال دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو خواوشا سلور زره کنټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل خو افغانستان هغه رد کړی بو. د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن وویل چې د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 201 نوي ناروغان وروسته له هغې پاتې دي چې اسرایلي پوځیانو نور له سیمې وستلي دي. په پاتې شوو کې داسې 20 ماشومان دي چې په ډیر نازک حالت کې دي، ځینې صدماتو ځپلي ناروغان دي او نور ځینې داسې هم دي چې د ملا د زخمونو له وجې د حرکت توان نه لري. د روغتیا نړیوال تنظیم د وایي د دوی ټیم وتوانېد چې وروسته له هغې د شفا روغتون څخه لیدنه وکړي چې خواوشا 2.5 زره بې ځایه شوي خلک ناروغان او طبي کارکونکو د ودانۍ څخه ووتل. اسرائیل د اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې حماس د شفا د روغتون دننه او لاندې پراخې قوماندې پوستې ساتي امریکا او یورپی اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندلې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ، د هند په احمد آباد ښار کې نن د کرکټ نړیوال کپ په پای لوبه کې د هند او استرالیا ترمنځ سیالي روانه ده. هند اول بیټنګ وکړه چې پکې یې پټاکل شو 500 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کې 220 رنزونه جوړ کړل. دا مهال استرالیا بیټنګ کوي چې پکې یې په یو اوور او 15 بالونو 28 رنزونه جوړ کړي او یو لوبغاړی اوټ شوی دی. د کرکټ یو ورځنیو لوبو نړیوال کپ په 1950 کال کې پیل شوی دی او دا یې 12 پړاو دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واورئ. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په زور د وستلو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوی. احتجاج کوونکي سوای
د دو خلکو دلته ایجوکیشن خرابېږي، دته مخانه د خپل روزګار په یو طرف ته کی او بیا په دې شدید موسم شې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
له پاکستان د ستنېدو پر مهال بیا اسناده افغان کډوال وای د واپسې لپاره پوره وخت نه دی ورکړل شوی.
ټایم درکې دوه ساعت او درې ساعت کې کور خالی کړ، بیا چې تر روان شې دلته بس بیا د شپې د سہولت نشته دی، نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړ وي.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ د هغه فیصلې پر ضد اپیل کړی چې پکې په عامو خلکو پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی ګرځول شوی. د قانوني چارو پوهان په دې اړه سوای
ټیکنیکل گراوند د اپلی خسر د دغه سر د بنچ او د غیر آئینی جوړ شوی، یعنی د کوم بنچ د فیصله کړی و د چیف جسټیس هغه ټیم د اختیار نه درلودي چې د بنچ جوړ کړی وي.
او ملګری ملتونه وایي د لسګونو ماشومانو په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې له یو لوی روغتون څخه په وتلو مجبور شوي. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې دا غړې درته خبري سات لرو. په رپورټونو کې ورزو د سر موضوع ته په خبرونو کې هم واوریدل. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړ شوی کمیټې یو وار بیا احتجاج او حکومت غږ کړی دی چې د هغوی نیول او په زور له ملک ایستل په سمدستي توګه ودروي. دوی پرون ناوخته په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې بې اسناده کډوال نیسي او باسي، بلکې هغه کډوال هم زوروي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی د پاکستان د کړنې د بشري حقوقو سرغړونې وبللې. د سند حکومت تر دې وړاندې دا تورن رد کړي چې ګني دوی په قانوني توګه میشت کډوال هم زوروي. په دې حقله تفصیل له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
د نومبر په 13 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټۍ تابع کړې وه. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته په لیږلو پر حکومت سختي نیوکې وکړې. احتجاجی مظاهره کې پختون ژغورنی غورزنګ، ملی جمهوری غورزنګ ګوند غړو، مدني فعالو وکیلانو هم ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت د ملی جمهوری ګوند د سند مشر محمد شیر مسید بیا مشال ریډیو ته وویل حکومت دې د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیږل ودروي.
یو خدل تا کیر ټیکر حکومت دا فیصله نشي کولای او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلته ایجوکیشن خرابېږي، دلته روزګار ته دې ته مخه نه چې خپل روزګار دې سمیټ کی، دې خپل روزګار په یو طرف ته کی او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې ده او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکې کړي او بیا بیا ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې په وخت د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
هر دنیا هر ملک کې غیر قانوني خلک اوسي، هغه دې
تاسو
ضابطہ وی یا خو هغه ملکونو خلق هغه ته شریعت ورکي یا سکومدا هغه پر د وکیل فیسیلیټی ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی یا سکومدا کم از کم د هغه د بشري حقوقو خیال ساتل شي هغه خلک کی سکم ډیر سرویلی به تنویلی دلته څلور چالیس چالیس سال نه اوسي هغه خلک د کګړو افغانستان طرف ته نه د هغه حقوق شته نه د هغه تپوس والا څوک شته به سره سمانی کی هغه خلک روان دي
په کراچۍ کې میشت او په زور لیږل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال ریډیو ته ویلي پاکستان کې د مدیر هسي میشتو قانوني اسناد لرو خو بیا هم پولیس نسی او پیسې رسخه اخلي هم په دې لړکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي پولیس د مدیر هسي قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم په سن کې نسی
دوم نومبر نه چې افغانانو خلاف بیا د چاپ کوم تسیو هغه وخت ډیر اس هغه افغانانم نیولې شو کارډونه درلو غیر قانوني سره قانوني کسانم نیولې اوس هم په دغه زندان کې په جیلو کې تقریبا یو نیم سل نه زیات کسان هغه افغانان دي قانوني اسناد لري او بغیر اسناد خو زیات دي
سید عبدالجبار زیاته کړی په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو کې څه کمی راغلی دی خو دغه کمپاین ودرېدلی نه دی په پاکستان کې د سیاسي مذهبي او پښتون ملتپال ګوندونو تر څنګ د بشري حقوقو سازمانونو مدني فعالو د افغان کډوالو په ایستلو په نګرا حکومت سختې نیوکې کړې دي او ویلي د پاکستان نګرا حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي د بشري حقوقو تنظیمونو له پاکستان وختي چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړه دی بیرته واخلي د نومبر په 13مه د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو بندي کول استلو زورول دی په سمدستي توګه ودروي بلخوا د مرګلو ملتونو د اکتوبر په 26مه پر پاکستانی حکومت غږ کړو چې هغه افغان کډوال دی نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده خو بلخوا د پاکستان نگرا حکومت وار په وار ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو له هیواد استلو بهر به دوامدار ساتي نیاز علي مشال ریډيو کراچي
بیان حال کې د پاکستان د نورو برخو په سیر په پیښور او خواوشا سیمو کې هم د بی اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات روان دي له پیښور یو شمیر استل کېدونکو افغان کډوالو مشال ریډيو ته ویلي چې پولیس ورپسې د دوی کچا آبادۍ ته ورغلي او هم په هغه ورځ د وټلو امر ورته کړی دوی زیاته کړی چې په دومره چټکۍ د وټلو لوجې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د پاکستان حکومت د نومبر له اول نیټې نه د بی اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغان کډوال دي په زور استلو ته دوام ورکړی دی په دې حق له تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د مرکز یو چارواکي ارشاد خان د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 18مه نیټه تر شپې نه وخته پورې په تورخم دروازه 2398 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته اوړېدلي او دې سره تر اوسه یوازې په تورخم افغانستان ته دا وختو بی اسناد افغان کډوالو میرا 2,30,000 نه پورته شوه او دغه لړۍ دوام لري د چمن سرحدي چارواکو د وینا تر مخې هلته د چمن لارې بیا افغانستان ته د اوختو بی اسناد افغان کډوالو شمیره 1,00,000 نه پورته شوې د پاکستان په مختلفو برخو کې د بی اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوي او دوی ته پولیس ویلي چې زر تر زره دې له دې ملکه ووځي له پېښورالنډ کوتل ته لېږدول شو ځنې بی اسناد افغان کډوالو د خپلو نومونو اخستو په شرط مشال او ریډیو سره خپل احساسات او کړهونه شریک کړل
ته ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کړ بیا چې تر روان شې دلته بس بیا د شپې د سہولت نشته دی نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړ وي او په سرک باندې شپې کوي نو بیګا مونږ د شپې تر کړې ته په خدای باور کو چې په ژوند کې به زما یې نه شي د سرک باندې پراتو بس یخ نه د ماشومان ټول بیماران شو چې مونږ دا غواړو چې بس هغه نه کړه راشه بس ډایرکټ زی بس ایساری ګنه لار کې ډیر زیات مشکلات دي
مونږ ته راغله ابل ورځ یو پرچی مونږ ته راغله چې تاسو به د ماخام پورې وځي نو مونږ ورته ویل چې اوس خو مونږ به وځو نو اوس دا کرا کوم نه کوو دا غزیم جوړ کړی دا خو یو خرڅون غواړي کنه په دې خاطر باندې مونږ چې کله د کور د خرڅولو لپاره د خپل غمنډې تړل شروع کړی په دې سریټ وخت چې تقریبا کرام پینې کیده تقریبا دا کړه باندې دا قسم کې نه ولو او دې په دې غزی باندې غریبي کور مونږ په درین لکه روپۍ لګولې وي ما په 50000 روپیه خرڅ کړی دا بس تاسو خوشخبر ادا کرایا او دا مصرف او دا تګ راتګ دا تکلیفونه دا څوک نه برداشت کوي.
د خیبر پختونخوا پولیس ویلي چې دوی ته یوازې د بې اسناد افغان کډوالو له دې ملک د شړلو امر شوی او چې کوم افغان کډوال پی او آر کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ لري نو دوی نه وباسي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملک د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی او په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې. په پاکستان کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو کار شمیره نه ده معلومه، خو بیا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجستر افغان کډوال او بیا په همدومره شمیره کې نا رجستره یا بی اسناده افغان کډوال هم پکې شتون لري. همدارنګ د پاکستان وفاقي حکومت دا کوي چې د بی اسناده افغان کډوالو شمیره 1,00,000 ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم دې سره تړلې موضوع کې پاتې کیږو. سپیشل زازی په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال وا خو په کور کې یې د نارینه نه لرلو له وجې مجبوره شوه چې پاکستان ته کډه وکړي. هغه دا وخت په پیښور کې ژوند کوي. سپیشل زازی د پاکستان ته کډه شوې ده او هغه وخت را کډه شوې و پاکستان ته چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو او واک ته له رسیدو وروسته یې لشپږم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم بندیز ولګاوه. د دې ترڅنګ ښځې یې په ډیرو دفترونو کې له کاره هم منع کړي او حجاب یې جبري کړی دی. طالبان دریز لري چې دا هر څه د شریعت په چوکاټ کې په مخ وړي او دا یې داخلي مسلې دي. د دوی په وینا په کار نه ده چې نړیوال پکې کار ولري. زازی او لوڼی وایي نه غواړي چې افغانستان ته لاړ شي ځکه چې هلته به یې راتلونکی نه وي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد ورسره خبرې کړې دي چې دا وخت یې ژوند څنګه روان دی.
سپیشلی زازی په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال وا، نوموړي په کور کې مهنم نه لرو او ژوند یې پس د هغې نور هم ګران شو کله چې طالبانو په ښځو بغیر د محرم نه د کور نه په وتلو بندیز ولګو. سپیشلی مجبوره شوه چې د بچو د تعلیم او نفقه تامین کولو لپاره 2 کاله وړاندې پېښور ته کډه شي. نوموړي د خپل هجرت قصه مشال ریډیو ته داسې وکړه.
زه په کور کې نارینه نه لرم او الته چې و د کور نفقه د مونږ په خپل غاړه و او دوه وړي لونه مې لکه خونځې ته تلل مکتب ته تلل. نو کله چې طالبان راغلل او مونږ کارونه هم لاړل بند شول، یعنی مونږ نه پریښولو چې خپل وظیفو ته لاړ شو او د ما بچي چې تعلیم یې کوله هغه هم په کور کې ناستلې او یو سلسله نور مشکلاتو چې هغه د محرم یا نور مشکلاتو د ښځو دپاره بندیزونه زیات شول. نو زه پاکستان ته راغلم او دلته چې راغلم الحمدلله شکر ده دغه زخپل هم کار کوم، مشره لور می هم کار کوي او د دوه وړي لونه می چي دی هغه ما په سکول کې شامل کړلې مکتب ته زی.
پیسلی زازی د خپلې ولس کلنی لور سن ازازی نه وختقان چکړو چې هغه د هلکان غوندې ښکار شي چې دوی وکول شي چې د بازار کارونه تر سره کړي. سن ازازی په پیښور کې خوشاله ده ځکه چې هغه کول شي چې د انجونو غوندې ژوند وکړي. خود پاکستان دغه امر چې اسناد نه لرونکو کډوال دی خپل وطنونو ته ستانه شي اندېښمنه کړې ده. سنا زازی مشال ریډیو ته ویل
او زه ډیره خوشاله یم ځکه چې زه ویل کې غونته ژوند کوي شم او غوړم چې کې غونته اوسم او اوس مکتب ته تللی شم افغانستان کې مکتب ته نشم. په افغانستان کې خو درس او تعلیم نشته او هلته جنکې مکتب ته نشي تللی او دلته ما چې کومې صنفیانه دي هغوی به ډاکټر یا انجینیر یا کوم رشته چې خوښه وي هغه کې ورسي خو زه به هلته بیتن مې کړم.
د سپیشلی زازی دوه لور یعنې ښکلا زازی او سنا زازی په پېښور کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی دی او ویریږي که افغانستان ته واپس ستانه کړل شي نو زده کړې به یې نیمګړې پاتې شي. سنا په پیښور کې د سلورم جماعت زده کوونکی ده او خکولا د نهم جماعت زده کوونکی ده. خکولا زازی د خپل زده کړو په اړه مشال ریډیو ته صدا سی ویل
اوس دلته درس لکه خپل زړه نه یایم او که مو څوک بیا وسته افغانستان ته والته مونی درس لکه بند کی زه به بخی لکه رواني لحاظ زه به لکه ډیره وزوریږم.
د پاکستان حکومت امر کړو چې بې اسناده کډوال دی د نومبر د اولنی نیټې پوري د پاکستان نه وځي کنه دوی با په زبردستی سره وباسل شي. د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو د وزارت د شمیرو تر مخه په 13 میاشت کې د 2 لک نه زیات افغان کډوال افغانستان ته واپس ستانه شوي. سپیشلی دازه افغانستان ته تلل نه غواړي ځکه چې هلته ژوند د ګواښ سره مخ دی او په تمه ده چې کم دریم ملک ته لاړه شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خپرونې
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال په نوم
په 1 بجه
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندرې جادوګرې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان بهرنی قرضونه مخ په زیاتې دوه د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې اخیستل شو یو سلسلیرش ارب ډالرو پورونو کې تر نیمای زیات یې له چین ترلاسه شوې دي. که څه هم د پاکستان چارواکي وای دا قرضونه لوی مسله نه بلکې د اقتصادي بهترولو لپاره ضروری اقدامات دي، خو سیړونکو فکر کوي چې بهرنی پورونه خطرناک حد ته زیات شوې دي. د سیړونکو په خبره د چین اقتصادي پالیسۍ داسې ښایي چې هیوادونه یې په پورونو کې بند کړي او ګټې یې اخیستی دی. آیا پاکستان دا پور پرې کولی شي؟ دوی سره څه لارې چارې شته؟ دی بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د چین قرضونه او پانګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه 80 ارب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري.
Those budgetary support which we have received
دوی وایي د بجټ د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډېر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهترۍ لپاره ضروري ګامونه اخیستي او په وړه او لویه کچه مو ځینې اصلاحات کړي دي. چین به دلته خپله پانګونه جاري وساتي ځکه چې هغوی ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لا ښه امنیت او باثباته سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لا ور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالره پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړۍ او سړک یا بیلټ اینڈ روډ د پروژې لویه برخه ده. د پاکستان سټیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغې پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 80.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نه ښکاري چې اسلام آباد دې د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولی دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضی ہے نا سا قرض آسن نہیں دی بیا دی چې نک کل دی یا خو بھائی ورکه یا نو ورکه بیا رسکی جبل کے بھائی اگر بیا بدر با ٹائم بھائی گے بیا چې څنګه لگا بام پرسنل لون کی دای چې نه خلق چا توي تمہارا خپل گاڑے را کا یا خپل پټے را کا یا خپل کور را کا دسی بیا دو دسی سیزنو ڈیمانڈ کولے شی لگا مطلب دار چہرہ مونږ لبگے سی پیک تا روٹ ہے دارا درا گئی بلوچستان کے ڈیر سے مانس دی مانس کے والا منرلز دی.
د پاکستان دولتي بانک د ویپانې تر مخه په ټوله کې دغه هیواد د 2013 کال د جون تر میاشتې پورې 140 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستي دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوق اخیستل شوي دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خو د چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ داوي په خپل ځای خو چین بخه مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده، کوم اډکشن چې ورته شوی دی، د دې نه د خلاصي د اقل لار نشته ده. دا که ته پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپی انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به مونږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي لکه امریکا، یعنی مونږ به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته دی. د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تاسو سره انډیوالي پالم، دوستی به هم در سره کوم، خو لیکن دا زما سره انډیوالي او دوستی چې کوم ده هغه د پښتو متل ده چې ورورولي به کوو خو حساب تر منځه. نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې له وجې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړې ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده، چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکي په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د سپریم کورٹ د هغه فیصله خلاف اپیل کړی چې لمخې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو مقدمه چلول غیر آئینی ګرځول شوې دي. د پاکستان د څلورو واړو صوبو نگران حکومتونو هم د دې عدالت د فیصله خلاف اپیلونه جمع کړي، خو د سند صوبې هغه بیا خپل اپیل بیرته اخیسته. تر دې وړاندې د پاکستان سینټ بیا د پوځي عدالتونو په حق کې قراردادونه منظور کړي وو. دا چې د دې اپیلونو اوریدنه به کله کې او په اړه یې د قانوني چارو پوهان څه نظر لري، د راشد خټک ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ ته فیصله خلاف اپیل کړې ده، کوم تر مخه چې په پوځي عدالتونو کې په عام خلکو مقدمه چلول غیر قانوني او غیر آئینی ګرځول شوې دي. د سپریم کورټ 15 کسیز بنچ په 3 اکتوبر په خپل مختصره فیصله کې ویلو چې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی دي. د سپریم کورټ تفصیلي فیصله تر اوسه نه ده راغلې. په نهمه مې د تحریک انصاف مشر په خواني وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدونه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړو چې حکومتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې ځان رسېدلو. حکومت په دې تړاو په 2 کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمه چلولو فیصله کړې وه، خو د حکومت د فیصلې خلاف په خواني چیف جسټس جواد خواجه د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن او نورو په سپریم کورټ کې اپیلونه کړي وو. د سپریم کورټ د 3 اکتوبر د فیصلې نه پس په سینیټ کې یو قرارداد هم د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی وو. د قرارداد د منظورېدو نه پس د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په ډېړه جی این این ټی وی ته ویلي وو.
ظاهر ہے اس میں لا میں بہت سارے ایشوز ہیں، لا میکرز کا ہے، پھر پروسیکیوشنز کے ایشو ہیں.
ویسے ول قانون کے ڈیر استون دی دا قانون جوڑون کو استغاثے مسئلے دی زکہ ملزمان تو خغشن صداگان اور کول کی لکہ سنگ چ پوزی عدالتوں اور کوی کلا چ پوزی تاسیسات و حملہ و شنو دغه کس مطمئن کول هم ضروری پچا چ حملہ شوی وی په خبر کې د ای پی ایس حملے نه پس د پوزی عدالتوں په برکه زما خپل تجربه هم شته. په بلوچستان کې لاسه پخا ترګرو چ مقدمه پر نه چلے دی. په پوزی عدالتوں کې د هوا د مقدمه اور دنه وشو صداگان اور کول شي او امنیت هم خشو
آرڈر میں فرق بھی پڑا.
د وفاقی حکومت د اپیل نه وړاندې صوبایي حکومتونو هم د سپریم کورټ ته فیصله خلاف اپیلونه کړي وو، خو د سند صوبایي حکومت د ویان د اعلان تر مخه دوی د اپیل بیرته اخیستې دي. د سند حکومت د پریکړې په اړه د اسوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال له دوتو ویل
کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہے انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ 2-3 کی جو ہے
جسم نگران وزیر اعلیٰ مناسب ہونا کرنا چاہیے. 100 حکومت کے دوران کے جان متنازع کری حقوقہ ہم وہ صوبائی کابینہ دا اپیل منظوری نہ دور کرے بل نگران حکومت اور رجنے چارو دا پارائی دا اپیل کول دا کار نہ دے. بل خبر ادرا چ سندھ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ متاثر شوے ہم نہ دے لگا چ پسند کے فوجی عدالتوں نشتا.
سندھ تو غریب نہیں ہے کیونکہ سندھ میں تو ملٹری کورٹس ہی نہیں ہے.
د وفاقي او صوبایي حکومتونو د اپیلونو په هکړه قانون پوهان و چې د اوریدنې لپاره جوړېدونکي بینچ او د سپریم کورټ د 3 اکتوبر تفصیلي فیصله جاري کېدونه پس په دې خبره کول آسان وي. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ په دې اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
اوس په دا کتل وی چې د دې شپږ ممبران بنچ جوړیږي او دغه جوړیږي یا دریم غټ جوړیږي قاضي فیضی صاحب خپل برخه جوړیږي کنه جوړیږي دا به ډیر مهم او بل خبر ده چې دوی دا یو پلی اخیستې ده ټیکنیکل گراوند دا پلی اخیستې ده چې دا سر دا بنچ او دا غیر عیني جوړ شوی، یعنی دا کوم بنچ دا فیصله کړې و دا چیف جسټیس هغه ټیم د اختیار نه درلود چې دا بنچ جوړ کړی وای. نو دغه ټیکنیکل گراوند چې پر دا بنیاد باندې اکسپټېدل شي او کېدل شي پر دغه بنیاد باندې دغه عدالتي فیصله چې ده دغه شي.
د یادونه ورده چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصله ورکوونکي بینچ کې شامل جدان سمو د وړاندې د پوځي عدالتونو په حق کې وو. دوی د پېښور هایکورټ ته هغه وخت چیف جسټس وقار شیخ هغه فیصله هم معطله کړې وه چې د پوځي عدالتونو لخوا عامو خلکو ته ورکړل شوې سزاګانو خلاف یې اورولې وه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د رواني ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. د مشال رادیو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او په زور له ملکه د ایستل کېدو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوی. د نومبر په 13مه شوی. د دې احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه واخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له اولې نیټې راهیسې د بې اسناده بهرنیانو ایستلو ته دوام ورکړی چې زیاتره یې افغان کډوال دي. د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر ضد پرلت نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي د پاسپورټ او ویزې شرط د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لګولې او دوی به یې عملي کوي. په عین حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړو او پلویانو په چمن کې د احتجاجي پرلت په ملاتړ هغه اخاره تر کوټې پورې لاریون ته په درېمه ورځ هم دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر له 1 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو، تاجرانو او پنډیانو اتحادیه لخوا پرلت هم دوام لري. دوی د افغانستان لپاره په تاګ راتګ د ویزې او پاسپورت شرط نه مني. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مشر وایي د یوې تګلارې له مکمل کېدو وروسته به د پاکستان له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو خواوشا 3500 ایسار کړل شوو کنټینرونو د لیږد بهیر پیلېږي. د یادونې دا چې د کراچۍ په بندر کې خواوشا له 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو خواوشا 4000 کنټینرونه بند پاتې دي. او د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن وویل چې د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 201 نوي ناروغان وروسته له هغې پاتې دي چې اسرایلي پوځیانو نور له سیمې ویستلي. اسرایل د اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې حماس له شفا د روغتون دننه او لاندې پراخې قوماندې پوستې ساتي. امریکا او یورپي اتحادیې حماس یوه ترهګره ډله پیژندلې ده. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. د ملګرو ملتونو یو ډله وایي د لسګونو ماشومانو په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې له یو لوی روغتون وتلو ته مجبور شوي دي. په غزه کې د روانې جګړې یوه نیمه میاشت پوره شوې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي د اسرائیل او فلسطین افراطي ډلې له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. بلخوا د جرمني وزیر اعظم ال خپل اسرائیلي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په غزه کې د بشري اوربان غوښتنه کړې ده. په دې حکله تفصيل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
په غزه تړنګ کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یکشنبه اعلان وکړ چې 201 نوي ناروغان د غزه له تر ټولو لوی روغتون څخه ووتل. د دې ډلې په خبره په ایستل سو ناروغانو کې 2 ماشومان هم شامل دي چې په ډیر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سلګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوی یا چپی سوي او سم حرکت نسی کولی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم وروسته له هغې وکولی سول د الشفا په نوم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بې کوره سوي کسان، ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبه پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو تر څنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او ادارې مرکز ته هغه ادعا چې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس پوینا حماس ډله او د روغتون کارکوونکي ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي، په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزې تړانګه او لویدیځ غاړه باید تر یو واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. بلخوا د جرمني صدر اعظم اولف شولتس له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتانیاهو سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې په غزې تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمني د حکومت مرستيال ویاندې کریستیان هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي صدر اعظم شولتز په غزه تړنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمني خبری اجنس د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتز د اسرائیل خلکو سره د جرمني پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزه تړنګ په جګړه کې شکیل نسی. غلام علی حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنې ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزه په جګړه کې شکیل سي باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د پوینا په خپل د اسرائیل رژیم غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي، او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د مشال رادیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دغه هیواد کې په آزاد رسنیو فشارونه نور هم زیات شوې دي. دغه تنظیم په خپل شپږ میاشتنی ریپورت کې ویلي په افغانستان کې په خپل سری ډول د خبريالانو نیول هم زیات شوې دي. ځینې تنظیمونه وای په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت تر هغه څه چې په ریپورتونو کې خول کیږي زیات کړکېچن دي. په دې حقله تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز یا اي اف جي سي وي په افغانستان کې پر آزاد رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه زیات سوي دي. دغه مرکز پرون په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي په دې موده کې د رسنیو کاري محتوا هم بدله سوي او د خبريالانو د نیولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا یوازې په ولایتونو کې نه بلکې کابل کې هم د آزادو رسنیو عادي بهیر ګډوډ شوی او د آزادو یا هم تحقیقاتي راپورونو او چلنجونکو پروګرامونو جوړول د محدودیتونو له کبله ختم سوي دي. د خبريالانو دغه مرکز وایي پر آزادو مطبوعاتو فشارونه د دې سبب سوي چې دغه رسنۍ یوازې پر انسان دوستانه پیښو، بشري مرستو یا هم تعلیمي پروګرامونو زیات تمرکز وکړي، داسې محتوا چې د طالبانو د تایید وړ وي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسلم وپوښتي طالبانو په خپل ځباندې دوه کلن واکمنۍ کې ولی پر آزادو خبريالانو او رسنیو فشارونه زیات کړي دي.
ځکه چې د طالبانو اداره غواړي چې د افغانستان رسنیو ژورنالستان هم دغه سي رول ادا کړي لکه څنګه چې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان یا په ځینو نورو هیوادونو کې چلته د رسنیو د ازادۍ محدودیت دی. دوی هم غواړي دغه محدودیت په افغانستان کې پلی کړي. د دوی پالیسي دغه سي ده چې یوازې آزادې رسنۍ باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي او هغه څه چې ملي امنیتي غواړي یا وزارت داخله غواړي هغه خبرونه خپاره شي، چې په دې اساس باندې په خبريالانو په رسنیو باندې فشارونه دوامدار دي او ورځ تر بلې زیاتېږي.
بلخوا د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر ظریف کریمی وایي په افغانستان کې د آزاد رسنیو فعالیت ورځ په ورځ زیانمنیږي.
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د آزاد رسنیو فعالیت د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسي او رسنیز کار له خنډ سره مخامخ شو. له بده مرغه هر ورځ د بیان د ازادي، اطلاعاتو ترلاسه کولو او انتقاد د حق د خرابېدو شاهدان یو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې ویل سي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د خبريالانو له آزادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبريالانو د نیولو 3 پیښې او د ګواښلو 24 پیښې شاملې دي. د راپور له مخې د خبريالانو د نیولو ټول اقدامات د طالبانو د استخباراتو لخوا سوي او د خبريالانو یا هم رسنیو په ګواښلو کې د استخباراتو ترڅنګ د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت او د امر بالمعروف وزارت شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 201 رسنۍ تړل شوي دي او له 1,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د طالبانو ویاندویانو مخکې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو علت د دوی مالي ستونزې بللې وې. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي پر آزادو رسنیو او خبریالانو لګول سوي محدودیتونه د دوی له قانوني حق سرغړونه ده چې نه یوازې ګټه نه کوي بلکې د هیواد پر اطلاع رسونې او پرمختګ ناوړه اغیز کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خپرونې
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو د هغو خلکو خلاف اقداماتو لړۍ تیز کړې ده چې د 13 کلونو نه په کم عمره الکانو سیګریټ خرڅوي. پولیس وایي دوی د هغو ټولو دکاندارانو خلاف له قانون سره سمه کاروي کوي چې په دې کار کې ښکېل وموندل شي. ځایي خلک د دې ګام هرکلی کوي او وایي چې نه یوازې د کم عمرو لخوا د سیګریټو اسکل تاواني دي بلکې د کور مشران هم په خپلو ماشومانو دې له دکانونو سیګریټ نه ورغواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور ټوله ضلع کې 40 تانو او ګشکونکو پولیسو ته احکامات جاری کړي چې کوم دکاندار د 13 کلونو کم عمر ماشومانو باندې سیګریټ خرڅوي د هغوی په ضد قانوني کاروایي وکړي. پولیس مشر خبریالانو سره خبرو کې ویل چې کال 2002 کې جوړ کړی شوی قانون مطابق په کم عمر ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم دی.
دا مزرسیت شیونه چې کم دی دا نشاور چې کم سی نیکوټین دی سیګریټ دی چې دا په دوی باندې هرگز د خرڅولو دا غلطی دوی ونه کی کنه دوی خلاف به زه لازمن ډیفینیټلی بز قانوني کاروای کوم او ان شاء الله جنوینی کمیونټی چې کوم دا اب په دې سره ما سره ودریږي. دا قانون چې کوم دی دا صرف او صرف 18 سال نه کم عمر باندې چې دوی دا خرڅول کوي هغه د پاره به دا لاګو کیږي ان شاء الله.
د سواد سیدو شریف دکاندار محمد غفار وای چې دوی د وړاندې نه ماشومانو ته سیګریټ نه ورکوي ځکه چې د سیګریټ جوړونکو کمپنیانو هم دغه هدایت دوی ته جاری کړي خو باز دکانداران ماشومانو ته سیګریټ ورکوي.
ماشومان ازي اکثر وای یاره روډ لوړم یا دار لوړم یا نکړ وړم نو موږ ته یاره هغه خبره راولي کنه خبري نو ماشومان موږ سیګریټ نه ورکوي دي ذات مې بل بچي ورکو سبا ما بچي بل دکان ته شغله ورکول شي بیا سیګریټ څخه شي خو نه سیګریټ خشه لري سړی یاره وړو لور کې دغه کی نو خو خبره نه ده
تاسو خرڅو یاره ها
خرڅول جدا خبره ده خو لوی راځي دا کول ورکول دی هغه عادت یې موږ خلک اکثر دي لوی ته وایم یاره اس کوم دغه شي نه دی بده سی ته باندې نقصان هم مالی نقصان دی هم جاني نقصان دی هر طرف نقصان دی نو خو خبره نه ده چې نس کی نو خو خبره ده.
د سوات سید شریف روغتون میډیکل افسر ډاکټر نجیب الله وای چې د سروې مطابق ټول پاکستان کې 20% خلک سیګریټ استعمالوي په دغه کې 9% ښځې شامل دي. په پاکستان کې 15% مړو کې د سیګریټ استعمالونکي وي. د سیګریټ نه یو شمېر ناروغۍ ولاړېږي.
موزیره سرزر خبرې وکړو کینسر په وجود کې د خولې د کینسر نه والا د غټو کولمې د کینسر پوری ده مېدی د کینسر پوری ده چې دا کاسکې سینی بیماریانی لگئی دزر بیماریانی لگئی تفالج بیماری چی داغ انسان تا لگئی بلکہ ایون شوگر چی داغ انسان تا سگریٹ تا اثر لگی دیشی اور غاخون مسئلے چی داغ ندی سگریٹ تا اثر لگی زم زم خدا میرا سو په دفتر کې ناسي کې بغاړي کې ناسي کې بپار کې ناسي خو سیګریټ په لګولې او دا په دې ماشومان باندې دې غلط اثر چیرې دا پری باسي نو ډی پی او سب چې کوم قدم مغسته دی زه خو مده پکار دا چې حکومت پاکستان په ټول پاکستان کې نافذ کی او زم چې ایون دا زه رحم وکړي چې په پبلک سپیسز کې چې کوم خلک سیګریټس کې پاغي باندې هم
د سوات پولیس وایي چې کال 2002 کې د پاکستان قانون مطابق په ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم ګرځولای شوی. د قانون اتمې ماده تر سوري لاندې کوم دکاندار چې هم په ماشوم سیګریټ خرڅ کړي هغه به 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. که دغه عمل دوباره دکاندار وکړي نو 1,00,000 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې قید ورته ورکولای کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل رپورت ته د پاکستان د وچو میوو کاروبار کوونکو اتحادیه وای د افغانستان سره په پوله په سرحدي دروازو د زیاتو ټیکسونو او کسٹم ډیوټي لوجه په پاکستان کې د وچو میوو کاروبار ته سخت تاوان اوخته ده. د دوی په وینا په پاکستان کې دا کاروبار تر 80% پورې اغیزمن شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاق حکومت په افغان ترانزیت ټریډ لوزنامه کې په 200 شیانو بندیزونه ولګول چې پکې وچې میوې هم شامل دي. نور حال مجید بابا راوړو.
د پاکستان د وچو میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي چې د افغانستان سره په تجارت د یو شمیر نو مالیو لامل د وچو میوو 80% کاروبار ختم شوی دی. د نومبر پر 18 مشال لیډو سره په خبرو کې د آل پاکستان ډرای فروټ اسوسییشن مرکزی جنرل سیکرټری سید عمر الحسن وویل چې په افغان ترانزیت ټریډ لوزنامه کې تازه بدلون او په پوله د زیاتې کسٹم ډیوټۍ او ټیکسونو لامل قانوني کاروبار ډیر زیات کم شوی دی.
د وچو میوو درآمد تر 80% کم شوی دی. مخکې به چې د 100 روپو کاروبار کېده اوس هغه په مشکله 50% پاتې دی. وچه میوه لکه انځر بادام او ګڼ شمېر نورې میوې افغانستان نه راځي. داسې پسته ټوله د ایران نه درآمد کېږي. کاجو د ویتنام او هند نه راځي. نو دا ټولې میوې به د افغان ترانزیت ټریډ په ذریعه د بندر عباس او بیا به د تورخم او چمن له لارې پاکستان ته درآمد کېدې. اوس د نورو مالیو له امله که تاسو د کراچۍ د کسٹم نه تپوسو کې نو هیڅ چا وچا میوه نه ده درآمد کړې. خو د کراچۍ او د ملک ټول بازارونه د وچې میوې نه ډک دي. دا ټول د قاچاق مال دی.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د اکتوبر په 14 د افغان ترانزیت ټریډ په تړون کې په ګڼ شمیر واردونکو توکو د 10% نه زیات انتظامی خرچه او داراز د افغان ترانزیت ټریډ په نامه توکي افغانستان کې خپل اخیری منزل ته رسیدو پورې د نغدو پیسو د ضمانتونو پاکستانی بانکونو سره ایښودل شامل کړي. خو په کوټه کې د وچې میوې د درآمد او برآمد یوې کمپنۍ سلیم ټریډرز مشر سلیم شهزاد وایي چې د نوو سرحدي قوانینو او د افغانانو د ویشتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاروبار کوونکو ترمنځ باور ورس تر بلې کمیږي.
ذاتی کاروبار مې ته ډېر اثر پېو چې اوس لکه زه یو افغانستان والا سړی و چې زه هغه مونږ ته ټرسټ کوم او دغه چې پاکستان دا خبرې وکړي چې بای دا دته نه روان دي نو زما غا ټرسټ کمیږي لګیا دي. بیا به کوم افغاني سړی چې په ما مونږ ته ټرسټ کوي چې دا پاکستانی دی هغه به مال زما په چې دی ٹرسٹنگ مونږ ته مال راکو یا زما انویسټمنٹ 10 کروڑ او هغه به مال 10 کروڑ مال راکو اوس هغه انویسټمنٹ او ٹرسٹمنٹ هغه کم شوی دی. هغه نه هغه سره زموږ مال هم کم شوی دی. هغه سره زموږ کاروبار هم کم شوی دی. هغه سره زما ان هم کم شوی دی اوټ هم کم شوی دی.
د پاکستان د وچو میوو د اتحادیې په خبره 80% وچې میوې لکه بادام پستا کاجو غوزان کوپرا کشمش چلغوزي مونپلي چڼې د افغانستان نه پاکستان ته درآمد کیږي او بیا د پاکستان نه نورو هیوادونو ته هم استول کیږي. خو د پېښور د وچو میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي چې په اشرف روډ د وچو میوو تر 500 هولسیل دوکانونه وو چې پکې اوس 200 دوکانونه پاتې دي.
بارډر بند دی بالکل سوداګانی ناراضي او چې دینو دونکو پاکستان چې کم دی کسٹم او ټیکس دومره زیات کړی دی کړی یعنی دومره زیات دی. 2015 خبره ده ته کوم 6 نه 12 روپۍ پورې فی کلو په دې باندې کړی وو او کسٹم اوس کم نه دی د تقریبا 140 نه 200 روپۍ پورې فی کلو شو. نو دومره ده 2015 ګوري 2023 ګوري 200 روپۍ چې کم دی 190-180 روپۍ په فی کلو باندې دا کری چې کم دی کسٹم او ټیکس او دا بڑا او شي بالکل په ختمې دو دیا تورخم باندې دا وانا باندې غلام خان باندې چمن باندې د دې د څومره بارډر سیدی چې پاکستان ته په دې لارو بدا سوداګانې راتللې.
د پاکستان د ټریډ ډیولپمنټ اتارټۍ د شمیرو له مخه پاکستان په 2020 میلادي کال کې څه د پاسه د 15 میلیونو ډالرو وچه میوه درآمد کړې وه چې دا په نړۍ کې پاکستان د وچو میوو د واردونکو 10 لوی هیواد جوړوي. خو پاکستان بیا چین اټلي اردن او د منځني ختیځ هیوادونو ته په 2023 میلادي کال کې د 15 میلیونو ډالرو وچه میوه برآمد کړې ده.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د د مشال ریډیو خبرونه دي. د نومبر په 13مه د پیښور په ایډوارډس کالج کې د پښتونخوا رنگونه په نومي ورځنۍ کلتوري میله وشوه. په میله کې د کالج ګڼ شمېر زده کوونکو ګډون وکړ چې ځینو یې د سیمې روایتي جامې او خواړه نندارې ته وړاندې کړل. په میله کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې او زده کوونکو ورته اترونه وکړل. تفصیل د عظمت ریشا رپورټ کې اورو.
د نومبر په 13مه پیښور ایډوارډس کالج کې د پښتونخوا رنگونو په نوم یو ورځنۍ کلتوري میله ترسره شوه. میله د ایډوارډس کالج د پښتو ټولنې را جوړه کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا کلتوري خوراکي جامې او نور شیان د نندارې لپاره ایښودي وو. میله کې زده کوونکو په لاس جوړ شیان او د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ د ځایونو عکسونه هم لګولي وو. د ایډوارډس کالج زده کوونکی صلاح الدین مشال ریډیو ته وویل چې د سټال مقصد یې کتونکو ته د باجاوړ د ځایي شیانو په اړه پوهاوی ورکول وو.
زمنګ سره نفرایډ هم په دې کېشته دی. زمنګ سره پکې رایس چکن دي چاولو دا زمنګ د باجاوړ پیداوار دی. خپل چاولې دی اغم دي. زمنګ سره پکې دلته کې د انډو الواشته دی او زمنګ سره پکې ټول نه ډېر بیسټ سوکړکو کم چې په تنور باندې پخېږي هغه سوکړکو زمنګ سشتره کم چې په تبخی باندې پخېږي سوکړک هغه زمنګ سشتره سو د پکوړو په شکل کې.
د کالج د انتظامیه په وینا چې د میلی مقصد په کالج کې د مختلفو صوبو زده کوونکو او خلکو ته د خیبر پښتونخوا د مختلفو علاقو د کلتور په اړه پوهاوی ورکولو. د کالج زده کوونکي او د میلی یو انتظام کوونکي محنور اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې کلتوري میله کې نه یوازې د پښتون بلکې د پنجاب، بلوچستان، چترال او نورو علاقو کلتور هم وړاندې کړی شوی دی.
د دې ورځ د منځلو مقصد د امن پیغام دی چې پښتون قوم ته د کله هم د جنگجو په نظر ونه کتل شي. ځکه چې یو پښتون قوم خو چې کومې علاقې سره هم تعلق ساتي یو خپل کلتور او یو خپل تاریخ لري.
میلې ته راغلی اکیلا خان مشال ریډیو ته وویل چې داسې کلتوري میلې کول د وخت ضرورت دی چې ځوانان ته د خپل کلتور او تاریخ په اړه پوهاوی ملاويږي.
نه صرف د پښتنو بلکې د هر څه د خلک کلتور سره تړلي خلک راغلي دي دلته او ګوري. نو دا ډېره خبرې چې نړۍ یا کام د یو بل د کلتور نه خبر شي او یو بل اوپیچني پرمختګ چې کیږي نو هغه به د کلتور سره کیږي. پرمختګ چې کیږي نو هغه به د خپلې ژبې سره کیږي او د خپلې ژبې نه بغیر سوچ هم ممکن نه دی او پرمختګ هم ممکن نه دی.
د میلی په پای کې د زده کوونکو لپاره د موسیقۍ تابعه هم شوې وه چې پکې د پښتو سندرغاړي احمد ګل استاد او نور هنرمندانو سندرې وویلې. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د نړۍ د نورو برخو په سیر په پاکستان کې هم هر کال د نومبر په 19مه د تشناب یا ټایلټ نړیواله ورځ منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو مقصد دا دی چې د ټایلټ د ارزښت په اړه په خلکو کې عامه پوهاوی زیات کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت محکمې په وینا د دې هیواد د ټولې آبادۍ یوازې 10% خلک ټایلټ لري. ډاکټران وایي د ټایلټونو د کمی یا نشټوالي له وجې نه یوازې په ټولنه کې ناپاکي زیاتوي بلکې د ګڼو ناروغیو خورېدو سبب هم ګرځي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په دې اړه دا ریپورت برابر کړي.
نن د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم د تشناب نړیواله ورځ منځل کیږي چې موخه په اولس کې نه یوازې د تشناب د کارونې او پاکۍ ترڅنګ د شارو سره سره په کلیوالو سیمو کې هم د تشناب د اهمیت په اړه په خلکو کې پوهنه راوستل دي. د شمیرې له مخې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې په سلو کې 10 خلک داسې دي چې هغه د تشناب اساني یا سهولت نه لري. بیا په خاصه توګه د هیواد په غټ شارو کې د ولس لپاره عمومي تشنابونه ډیر کم دي. په دې اړه په کوټ کې د خیر شګړې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سحر مشر ودود ترین راته وویل چې د انګریز په وخت کې جوړ شوي زیاتره تشنابونه یا پبلک ټوایلټونه اوس قبضه شوي دي او چې کوم پاتې دي هغه بیا د ښاروالۍ لخوا بند پاتې دي.
د کوټ په ښار کې دننه ځوانانو ته کوم د ټوایلټ مسلې چورپی شي دي. په کوټ کې دننه مطلب دا وایي د ښار پبلک ټوایلټس په والا باندې چې د آبادی په بنیاد باندې کچیر د نور ښارو سره کمپریشن دوله کړی وای شاید کوټه د ګردو ښارو سره دغه په مخ وړه چې سونی مطلب آبادی ول او هغه په بنیاد باندې سونی مطلب پبلک ټوایلټس ولې د بد مرغ دارنګ وسولې چې په ادارو کې دننه هم او بیا مطلب سیاسي بندونو هم ورسره اقتدار رالی او ډیر دارنګ ځایونه ولې په دې کې کوم ټوایلټونه ولې دا استه استه چې دغه خلکو ته لاټېدل او هغه چې دغه خپل دوکانونه جوړولې خالي چې د پرنس روډ واخ په دې باندې ولې او اوس یو هم نسته مطلب څوک د چوټ دکان جوړ شي څوک چې دغه کوکا جوړ وسول څوک څنګه دی.
د تشنابو د نشتوالي له امله که یو اړخ ته نارینه ښاریان په مشکل کې دی نو بل پلو ته هغه مېرمنې څوک چې د کور څخه بار کار کوي یا بازارو ته د سودا لپاره ځي د هغو لپاره هم د تشناب ستونزه ډېره زیاته ده. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټې نامتو د روغتیا زنانه کارپو ډاکټر عائشه صدیقه وویل چې ټوله ورځ په مثانه کې د بولو د درولو څخه بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېږي.
دا زموږ ښځې زنانې چې دي هغه په بازار کې ګرځي خوراني شاپینګ کوي یا د کور سودا ده یا بل شی دی او کور ته چې ولاړ شي وید فل بلډر نو دا بولې چې دوی ټینګ کړي په دا کې چې دي دا بکټیریا جراثیم چې دي هغه هلته ودرېږي لکه پر چت باندې چې اوبه ولاړې یا یو په کډي کې اوبه ولاړې ولاړې نو دغه طراز دا بولې کې مثانه کې تر ډېره پوری پرتی نو د داس چې دي انفیکشن پھیلاویږي. دا بلډر چې فلی کې بلډر نه کې خالي دا زموږ بلډر چې دي هغه ډی سنسټایز سي بیا و مسانې ته نقصان ورسیږي.
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د بل مرغه د سیاسي مشرانو ترڅنګ د ښاروالۍ ټاکل سو نمائندګانو هم کله هم په ښارو کې د تشنابو د کمی ستونزه په پام کې نه ده نیولې. په دې ترڅ کې بغور شو د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې و مشر ابیب طاهر ایډوکیټ ته
د دوی پروفیٹ ٹو انکم فائدہ دغه شیان کې نستا نو یو ټوایلیټ چې جوړي یو 2.5 لک روپی کې جوړ شي یو روډ جوړي 2.5 کروڑ روپی کې جوړي یلته کمیشنان ډیر دي نو بیا دویم سنس نه لري اپروچ نستا دا زموږ پارلیمنٹرینز کی راضی یا دا میونسپل خلکسان چې راضی ظاهرن خو نو دی ایجوکیټډ ځان ته وایي لیکن د دوی اپروچ ان ایجوکیټډ ان سیولایز کسان رنگ دي نو دا یو ډیر امپورټنت شی دی زموږ سرکاري ادارې او سیکریٹریٹ کے خواتین فیمیل زپارا گھر سرا ٹوائلٹ نستا نو درنگ نور ادارے دی تھانے دی ہاسپٹلس کی دنا صحیح فیسلٹیز نست ٹوائلٹس کا گورنمنٹ باید کی دغه شی باندی توجہ ورکی.
لیکن د کوټی د شرولی پخوانی ناظم عبدالقهار خان ودان بیا زیاده کړه چې دوی په خپل وخت کې د قبضه سو سرکاري تشنابو د خلاصون په خاطر ځینې قانوني ګامونه پورته کړي وو. دغه په خبره چې دوی د وخت د ختمېدو لامل په هغه کار کې بری ونه مندي.
نن چې آبادی دونه زیات سیز 25 لک آبادی ده مطلب موږ په کوټ ښار کې لس 15 ټایلټ نه لرو زه چې ناظم شوم نو ما یو غټ قدم دا واخیست ټول هم زه کې چې هغه د ټایلټ لپاره ده یو قانون دا دی چې د ټایلټ لپاره یا د اسینشل سرویس لپاره کوم ځکه میونسپل کارپوریشن ته یې هغه د پاکستان پرزیدنت هم چاته نه سیاله ټولای نو بیا ما دا سی یو قانون پاس کی بیا مې وګورم ته واستاوې شروع هر څوک سیاله ټمنټ سوې د کبل
حکومت لمړی او بنیادی ذمہ داری ده چې نه یوازې پخوانی تشنابونه د ولس لپاره خلاص کړي بلکې په نو آبادو کې هم ولسی تشنابونه مهم وګرځوي. په دې اړه به غوښتو په کوټه کې و نامتو خبریال سید علی شاته
لبد م
مرغه په کوټه شهر کې چیرې هم د انګریز د وخت څخه کم ټوایلټس وو هغه چې دی پر هغه باندې قبضه وسپله، پر هغه باندې پلازې جوړې سپلې، او د خلکو د ضروریاتو هیڅ هم خیال نه دی ساتلی. یعنی په ښار کې داسې ځای نشته چې خلک ورسي. او بیا تر ټولو غټه المیه دا ده چې په بلوچستان کې چې کم سرکاري اعداد و شمار دي د دې مطابق په 1100 ښځینه چې کم سکولونه دي، ګرل سکولز دي، په دې کې ټوایلټ نشته. اوس ته ماته راوښه یو وار چې کم د تعلیم کچه ده ښځینه هغه بیخي ډېره کمه ده. اوس نارینه خو به یو ځای ووځي، زنانه به څه کوي؟ زموږ په ټولنه کې په عربو روپۍ راځي، دا خرڅېږي، کم از کم د ټوایلټ خو جوړ کړي وای.
د کوټې د ښار د قبضه شوو عوامي تشنابو په اړه مو چې کله د کوټې د ښاروالۍ د مرستیال افسر انور لیړی سره تماس ونیوي، نو هغه دا خبره تایید کړه چې د قبضه شوو تشنابو لپاره نه یوازې په عدالتو کې کیسونه روان دي، بلکې د ده په خبره چې نوي تشنابونه جوړول د صوبایي حکومت کار دی، خو د دې مقصد لپاره تر اوسه څه فنډ یا رقم نه دی ځانګړی سوی.